په پښتونخوا کې د ماسپخین یو بجې شوې د شاین بونېره ما او تاسو ته په دغه یو ساته خبري خبرونه کړکلې ویم. په خبرونه کې د پاکستان افغانستان سیمه نړۍ نه راپورونه او تبصرې لرو. زمونږ ونیزه خبرونه جمهوریت به هم اورې خوړومبې د عبدالحی کاکړنا د دې وخت تازه خبرونه اورو.
سرټکی د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د سژنی حج مراسمو پر مهال د مینا ټیل ماټیل په پیښه کې نه اتیا کسان پاکستانی وګړي وژل شوي دي. د بیپولو ډاکټرانو سازمان ایم ایس ایف وایي په کندوز کې د دوی پر روغتون تر امریکایي بمباری وروسته په افغانستان کې خپلو فعالیتونو ته بیا کتنه کوي. د اروپایي ټولنې کمیسیون مشر ژان کلاد یونکر ویلي اروپا باید له روس سره خپلې اړیکې سمې کړي. او سم د خبرونو تفصیل. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د سژنی حج مراسمو پر مهال د مینا ټال ماټیل په پیښه کې نه اتیا پاکستانی وګړي وژل شوي دي. د بهرنیو چارو وزارت وایاند قاضي خلیل الله تیر ورځ په پاکستان کې د اونیزې خبري غونډې پر مهال وویل حکومت هڅه کوي چې د درې څلوېښت هورکوسو کسانو پته ولګوي.
زمونږ لخوا هر قسمه هڅې روانې دي چې بدرکه کسان زر تر زره معلوم کړی شي. وزیر اعظم نواز شریف پخپله د مذهبي چارو وزیر او سعودي عرب کې پاکستانی سفیر ته خصوصي هدایت جاری کړي. زمونږ کوشش دی چې د حج دوران متاثره پاکستانیانو چې څومره هم ممکن وي مرستې وشي.
خو تیر ورځ د پاکستان په سینټ کې اپوزیشن ګوندونو د مینا ټال ماټیل پیښې په اړه پر حکومت د بې پرواهۍ تور پورې کړ او له غونډې بایکاټ یا پریکون وکړ. په پیښه کې د اغیزمنو سو کورنۍ هم د حکومتي اقداماتو مطمئن نه دي او وایي حکومت ورسره هسي مرسته نه ده کړې چې په کار و. د خبريالانو د خوندیتوب نړیوال سازمان کمیټي ټو پروټیکټ جرنالیست په خپل تازه ریپورت کې وایي په پاکستان کې د صحافیانو یو تورن قاتل ته هم تر اوسه سزا نه ده ورکړل شوې. نیویارک میشت سازمان پرون د 2014 کال ریپورت خپور کړی چې پکې ویل شوی په پاکستان کې په تیر یو لسیزه کې درویشت خبريالان وژل شوی دي. ریپورت زیاتوي تر ټولو زیات له 2011 کال وروسته وژل شوی. د سازمان په خبره تر اوسه یو تورن قاتل ته هم سزا نه ده ورکړل شوی. دا شان سی پی جی د میډیا پر دارو هم نیوکه کوي او وایي چې دوی خپل کارکونکو د خوندي کول لپاره عملی اقدامات نه دي کړي. په وژل سو کې زیاتره خبريالان پښتانه یا بلوچستان دي. د بیپولو ډاکټرانو سازمان ایم ایس ایف وایي په کندوز کې د دوی پر روغتون تر امریکایي بمباری وروسته په افغانستان کې خپلو فعالیتونو ته بیا کتنه کوي. د اکتوبر په درېمه نیټه په دې بمباری کې لږ تر لږه 22 کسان وژل شوي وو چې پکې روغتیایي کارکونکي هم شامل ول. هغه مهال په کندوز ښار کې د افغان ځواکونو او وسلوالو ترمنځ نښته روانه وه. د بیپولو ډاکټرانو سازمان وایي تر اوسه د 33 کسانو هیڅ درک نسته. د ایم ایس ایف عمومي مشر کریستوفر سټوکس تیر ورځ په کابل کې وویل دا دردونکې پیښه دوی اړباسي چې په عمومي ډول په افغانستان کې د خپل کار ارزونه وکړي او د خپلو کارکونکو ناروغانو د ساتنې او نیت په اړه پر خپلو ژمنتیاو محتاط غور وکړي. د زیاته کړې چې په راتلونکي کې به په افغانستان کې د دوی کار د بشري دوستۍ نړیوال قانون د درناوي پر واضح ډاډګرني او اطمینان منحصروي. د ناټو غړو هیوادونو د دفاع وزیران وایي د 2014 کال تر ټاکل شوې نیټې وروسته هم په افغانستان کې زیاتو سرتیرو ساتلو ته تیار دي. تیر ماښام په برسلس کې د ناټو دفاع وزیرانو غونډې په پای کې د دې اتحاد مشر یانس سټونبرګ وویل په افغانستان کې د ناټو ماموریت پای په اړه وروستۍ پریکړه نه ده شوې. ټولتنبرګ وویل دی محسوسوي ډېر متحدان غواړي چې کارتیا و نو له ټاکل شوې نیټې تر زیاته وخت په افغانستان کې پاتې سي. پر دې سربیره چې افغان ځواکونه د شمالي استراتیجیک ولایت مرکز کندوز ښار بیا ونیوه خو د دې ښار تر لنډ وخته د وسلوال طالبان له لاسونو ته پرېوتو د ناټو روزلیو افغان امنیتي ځواکونو د وړتیاو په اړه اندېښنې پیدا کړې دي. د امریکا دفاع وزیر اشټن کارټر په پرونی غونډه کې پر ملګرو هیوادونو ټینګار وکړي چې د افغان ځواکونو روزنې ته د زیات وخت ورکول په مخه په افغانستان کې د زیاتو سرتیرو په ساتلو غور وکړي. په افغانستان کې د بارنوی امریکایي ځواکونو مشر جنرال جان کیمبل وایي د افغان طالبانو مشرتابه ترمنځ د اختلافاتو له کبله له افغان حکومت سره د سولې خبرې ځنډېدلې دي. نوموړي تېر ماښام د امریکا کانګرس د وسلوالو ځواکونو کمیټې ته د وینا پر وخت وویل شاید د طالبانو تر 80% پورې غړي بالاخره له کابل سره جوړجاړی وکړي. دول ورته ښکاري چې طالبان به د سولې کوم ډول خبرو ته تر ستنېدو مخکې یو دوه میاشتې وخت واخلي. دول د روغې خبرې به روانې وي خو دا به نور وخت ته هم اړتیا ولري چې سم خلک د خبرو میز ته حاضر سي. د طالبانو او افغان حکومت استازو ترمنځ د روغې خبرې لومړی پړاو د روان کال جولای په میاشت کې ترسره شوی و خو د پخواني مشر ملا عمر د مرګ له خبره سره طالبانو له خبرو انکار وکړ. تر دې وروسته ملا اختر منصور د ملا عمر ځایناستی وټاکل سو خو د طالبانو ځینې مهمې ډلې د هغه ټاکنې مخالفت کوي. د اروپای ټولنې کمیشن مشر جان کلاد یونکر ویلي اروپا باید له روس سره خپل اړیکې سم کړي. تېر ماښام د جنوبي جرمني په وړو کې ښار پساو کې د خبرو پر مهال یونکر ویل له روس سره باید مناسب او ملایم چلند وسی. د ویل دوی باید له روس سره د حقیقي اړیکو لپاره هڅې وکړي. یونکر دا هم ویل چې دوی د دې اجازه نسی ورکولای چې له روس سره د دوی اړیکې د واشنگټن په وینا یا خوشوي. د ویل روسیا هم باید لوی پرمختګونه وکړي او دا چې په یوکرین کې د ماسکو رول د منلو وړ نه دی. د ادبیات په برخه کې د 2015 کال نوبل انعام ګټونکي سویتلانا الکسیویچ ویلي ځان د پخواني شوروي اتحاد مشر جوزف سټالین یا روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین د نړۍ نه خود روس پوتین د نړۍ نه خود روس ته پراخ فرهنګ برخه بولي. تیر ورځ سویډن نوبل کمیټې تر اعلان وروسته الکسیویچ د بیلاروس په پلازمینه مینسک کې خبر اعلان ټول د پراخ روسي نړۍ برخه ده. خبرونه پای ته ورسېدل او اوس هم تاسو د کرنسی او موسم حال له رابیا کرم خان اوریدای سي.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.03 روپیه اخیستل کیږي او په 1.08 روپیه خرڅول کیږي. یو پاونډ په 1.06 روپیه او په 1.06 روپیه او بیا پیسي. یو یورو په 1.09 روپیه او په 1.09 روپیه او 50 پیسي. یو ریال په 20 روپیه او 50 پیسي او په 20 روپیه او بیا پیسي. یو درهم په 28 روپیه او 50 پیسي اخیستل کیږي او په 28 روپیه او 50 پیسي خرڅول کیږي. یو افغانۍ په 2 روپیه او 2 شپېته پیسي او په 1 روپیه او 1.04 روپیه او په 1 پاکستاني روپیه 2.74 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي او په 1 پاکستاني روپیه 2.68 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس موسم حال د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا د خالی په ورځ به پېښور او بنو کې خال خال وریځې وي او کوټه کې به موسم اوچ وي. پېښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 14 او کم نه کم 19، بنو کې 16 او 18 او په کوټه کې 10 او 11 وي.
خبرونه د موسم او کرنسی حال مورید زموږ خبرونه تاسو د ریډیو سره سره د مشال ریډیو ډاٹ کام د لارې هم اوریدئ. د پاکستان د بارنو چارو وزارت وایي د مینا په پیښه کې د پاکستانی حاجیان د وجل شو پاکستانی حاجیانو شمیره نه اتیات لوړه شوې ده. د شمالي وزیرستان بې کور شوي خلک د حکومت نه خپل حقونه غواړي.
میشتا
اسکول بحال وی، میشتا جماعت بحال وی، میشتا اسپتال بحال وی. دا قامی وطن گند وزیران بعد اکتوبر پا دیر لسم انیتا پا پختونخوا کابینه کی دا خپل چوکو سوگن پورت کی.
کنزر خیر پوش دی، نو آغا با سینر منستر می، و آغا سر خود با وزارتونه ای، یا داخله چارو و بل چی دی دی زراعت وزارتونه بیو سره.
د پختونخوا مدنی ټولنو په حکومت غږ کړی دی چې په کم عمره کې د جنکو د ودولو پر ضد دی قانون سازی وکړي.
دې خلاف چې نو موږ حکومت ته نام مطالبه کوو چې دې ته چې ډرافت بلوم لیګل شوی دی نو دې درا بیل چې دې باندې سر کار روان کی.
زمونږ ونی ز خبرونه جمهوریت به هم اوري تر پای د مشال ریډیو سره. روزم ګړم به موضوع تا د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د مینا په پیخه کې د تر اوسه د وجل شو پاکستانی حجانو شمیره نه هاتیا تر رسیدلې ده. د بهرنیو چارو وزارت ویان قاضی خلیل الله تیر ورځ په اسلام آباد کې د ونیز خبري غونډې پر مهال ویلي په دغه پیخه کې 15 کسان جوبل شوي او 30 کسان لا تر اوسه بې درکه دي. نوموړي زیاته کړې ده چې حکومت پوره هڅه کوي چې له اغېزمن شوو کورنیو سره مرسته وکړي خو د وژل شوو او بې درکه کسانو کورنۍ وایي له حکومتي اقداماتو مطمئن نه دي. تفصیل له اسلام آباده محمد عمران راکوي.
د پاکستان د خارجه دفتر ویان قاضی خلیل الله وایي چې د حج دوران مینا کې رامخته شوی پیښه کې تر دې دمه د نه اتیا پاکستانیانو د مړینې تصدیق شوی، پنځه کسان جوبل دي او درې څلوېښت اوس هم بې درک دي. د زیارت په ورځ د معمول غونډې ته د وینا په وخت د خارجه دفتر ویان وویل چې د سعودي حکومت لخوا د حجیانو لپاره شوي انتظاماتو باندې پاکستان اطمینان څرګندوي او د دغه پیښې مخې ته راتلو وروسته پاکستان د خپلو خلکو د معلوم ولو او جوبل کسانو ته د علاج ورکولو پورا پورا حسی کړي.
All efforts are being made.
زمونږ لخوا هر قسمه حسی روانی دي چې به درک کسان زر تر زره معلوم کړي شي. وزیر اعظم نواز شریف په خپل د مذهبي چارو وزیر او سعودي عرب کې پاکستانی سفیر ته خصوصي هدایت جاری کړي. زمونږ کوشش دي چې د حج دوران متاثر پاکستانیانو چې څومره هم ممکن وي مرستي وشي.
د خارجي دفتر بیان دا هم وایي چې د پاکستان د مذهبي چارو وزیر د سعودي چارواکو سره لیده کاته کړي وو او د بے درک پاکستانیانو د درک لګولو لړکی سعودي حکومت لخوا مونږ سره پورا پورا مرستې شوی. خو بل اړخته په مینا پیښه کې د متاثره پاکستانیانو خپل خپلوان وایي چې د حکومت لخوا د هغوی سره هیڅ قسمه مرستې نه دي شوي. د برادر سره تعلق لرونکي محمد سلیم د چاچې په دغه پیښه کې مور مړه شوی وایي چې دوی ته هله خبر ورکړی شو چې کله یې مور په سعودي عرب کې خاورو ته وسپارلې شوه. مشال ریډیو سره د خبرو په وخت محمد سلیم وویل چې د حکومت لخوا دوی ته هیڅ مثبت جواب نه دی ورکړی شوی.
د
سعودي سرکاري خبري ایجنسي سعودي پریس تر مخه د حج په مهال د ستمبر د میاشتې په څلېرویشتمه نیټه په مینا کې را مخته شوی پیښه کې اووه سوه او یو کم اویا کسان په حق رسیدلي وو او نه سوا او سلور دیرش کسان جوبل شوی. محمد عمران، مشال رادیو، اسلام آباد.
دا مشال تر سنگو سے دا سہر لنا ہو دا ما خام تر شپگو.
پاکستان تحریک انصاف او قومی وطن گوند پګړه د صوبایي حکومت چلول په معاملې باندې صلاح شوی دی او د قومی وطن گوند ځینې مشرانو په وینا دی با د اکتوبر په 14 نیټه د دوو وزارتونو او د وزیرالا د دوو مشرانو د چوکو سوګندونه پورته کی. په دغه اړه باندې شبیر احمد جان نور معلومات راکړي.
دا قومي وطن پارټۍ د قبایلي سیمو مشر اسد افریدی مشال لیډو ته وویل چې د خیبر پښتونخوا د وزیرالا پرویز خټک او د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان په بلنه قومي وطن پارټۍ په خیبر پښتونخوا حکومت کې د شاملېدو لپاره په دوه وزارتونو او دوه د خصوصي مشرانو سوکو ورکولو باندې صلاح شوي دي چې تر مخه به یې قومي وطن پارټۍ سره سینیر او داخله چارو وزارتونه د معدنیاتو د صنعت او تجارت او دوه د وزیرالا خصوصي مشران ورکول شي.
مسله کې دا اوس فیصله شوې ده. هغه دا ده چې دوه وزارتونه دي، یو سینیر منیسټری ده چې هغه به سکندر شیرپور چې دي نو هغه به سینیر منیسټر وي او هغه سره به دوه وزارتونه دي، یو د داخله چارو او بل چې دي د زراعت وزارتونه دي. یو سره دویم منیسټری چې دا دا به د بونګا انیسازی پرخی دي چې دا هغه سره به د بادینیاتو او د لیبر وزارتونه دي. باقي دوه معاونین وي چې هغه د وزیر اعلی معاونین دي.
دوی زیاته کړه چې د لړ کې بعد روانې میاشتې په 14 نیټه په پېښور کې په یو درنه دستوره کې دغه وزیران د خپلو قلمدانونو سوګندونه هم پورته کړي. بلخوا کارپوهان وایي چې د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان او د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک ته په خیبر پښتونخوا صوبای حکومت چلولو کې یو شمېر ستونزې لري چې پکې د دوی خپل د صوبایي سملې غړون علاوه اتحادي جماعتونه هم دوی سره په ځینو خبرو باندې اختلافات لري. نو که څه هم قومي وطن پارټۍ یو وارې د بډ رشوتونو په تورونو لرې کړې وه، نو اوس د هغوی واپس حکومت کې شامل شاملول دا پاکستان تحریک انصاف گوند مجبوری ده. د لړکې د سیاسي چارو کارپو اجمل خټک کشر مشال لیډو ته ویل
زما په خیال تحریک انصاف د ډیرو مشکلاتو سره مخامخ ده. یو خو تحریک انصاف چې کوم صوبایي پلانایي کې مختلف ګروپونه دي، تیاره کوم وزیر اعلی کې د هغه سره اختلاف لري، بل طرف ته جماعت اسلامي هغه هم په دې معاملو کې چې نو خپل خبره کوي یا حکومت باندې فشار راوړي چې دا خبره ومنل شي، نو دې ټیک نظر زما په خیال باندې صوبایي حکومت داسې چلاو کا چې هم خو دا اتحادیانو د بلیک میلنګ نه هم پارٹی کې دننه چې کوم اختلافات دي هغې نه ځان خلاصول لپاره چې دینو یو بل اتحادي جماعت هم ځان سره شامل کړي.
د پام وړ ده چې وړاندې پاکستان تحریک انصاف ګوند د قومي وطن پارټۍ دوه وزیران د بډ رشوتونو په تور کې د خپل سوکون لري کړی وو چې په نتیجه کې قومي وطن پارټۍ د صوبایي حکومت نه په احتجاجي توګه بیل شوي وو. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے.
د شمالی وزیرستان سیاسی گوندونو اتحاد او د شمالی وزیرستان ځوانانو ټولنې د بنو پریس کلب مخې ته دوه ورځنی احتجاجي کیمپ جوړ کړی دی. د احتجاجي ناستې ګډونوال وایي دوی د بې کوره کړل شوو خلکو خپلو سیمو ته د بیا ستنولو په وزیرستان کې د پرمختیایي کارونو د میرعلي او میرامشاه بازارونو د بیا ودانې په ګډون ګڼې نورې غوښتنې لري. دوی وایي که غوښتنې پوره نه شوې نو تر اسلام آباده به احتجاج کوي. تفصیل عمر دراز وزیر راکی.
دغه احتجاجي کیمپ کې ناز د شمالي وزیرستان یو مشر او عوامي نېشنل ګوند غړي نثار علي وای دولت ته خپلې غوښتنې وړاندې کړې.
ریشي پاسور غړي د مسایل سره مخامخ کې خو یو عام طالبان د میر غاټا دو د میر رام په عزت تر وته ور باندې واپسي دا او شه د میر دا کوم طالبان دو چې د میر هغه د کس کورو پرینا ته بشوي دي مجوري نه پته بشوي دي هغه میر چې کیم نو سنا شوي دي هغه ته لا دا او شي هغه د کیم خلک ته چې هغه ته سم مشکلات دغه مشکلات ختم شي ویور دې بچو کې میر دادک صاحب ته
د شمالی وزیرستان جماعت اسلامی غړی امشاد الله وای وطن ته واپسی او بحالی غواړي.
دا خصوصاً میر د شمالی وزیرستان د امن پر لګولې دو تمیرونه د بحال شي اولتا چې د میر وزیرستان خلق واپسی په صحیح طریقې سره صحیح طریقہ دا دو چې میشتا اسکول بحال وی، میشتا جماعت بحال وی، میشتا اسپتال بحال وی، کچره میشتر د درنه مطالبه په حق او نه منل میش به ان شاء الله د پېښور پریس کلب مختبه او ورته احتجاج کی کچره پېښور پریس کلب مختا میشتر د خبر نه ول ان شاء الله پر نیمه هاوس د کمیر مارګر سی کا ګډر سی میشتا یوري.
سیاسی یوتا فزیرستان مشر شفقت دا وړوای د ځوانانو په تعلیم د خصوصي توجه ورکړل شي.
از کچره میش کیم نقصانات شوی ای ازلا او تحمیر نو دو حکومت نے مشتا پرزور مطالبہ کی کہ مش تعلیمی سرگرمیاں بالکل ختم شوی دی، امیش ویڑ کی تباہ شول برباد شول، نو مشتا تعلیمی میدان سے پیرا پیرا مکارو کو بارہ یونیورسٹی سے اوپر کالج سے دی مش کیم تعلیم دا چدا بحال میرلی و دی میران شاہ چ کیم بزوری نہ دی دا چ کیم مس مرکزی دا سٹاف بدل سی او چ کیم مس مرشوی دی ادا جوٹ بدل سی.
دا احتجاجی کیم کے دوی دولت نہ دا شمالی وزیرستان بے روزگار ازوانان و لپارا دا روزگار مواکو شمالی وزیرستان کے اقلیت سره تړلی کډوالو ستونزو هوارول او تعلیمی ادارو کې د شمالی وزیرستان بې کوره شوی ځوانانو لپاره د مخصوصه کوټه غوښتنه هم کوي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
څوک شته که نشته چې زمونږ د پښتنو ټپوسو کې او مونږ ته یو لاره وښي.
دا ماشومه مې غوږ کې به ما ډېر کنډه تا پورې ځان داسې ځنګول ما دا ماشومه مې بچه خو چپه ډېره شو لور مې د غېږ نه لاړه برخم لاړه لوپټم لاړه چپل مې لاړې.
کله یې موږ ته کارتون را کړو اوس یې موږ او پولیس لاس په ګروان پولیس ته شکایت کاری کې اول دا ترته دا کې درس بنایې.
مشال راډیو د بېوسه او خاموش خلکو غږ.
اردن کورازو سیمایز چارو ته امریکا او ملګرو هیوادونو یې له افغانستانه د خپل سرتیرو ایستلو په اړه د خپل پریکړې بیا کتنې ته چمتووالی ښودلې. د امریکا د دفاع وزیر اشتن کارټر تیر ورځ په برسلس کې د ناټو دفاع وزیرانو غونډې ته ویلي داسې ښکاري چې واشنګټن ښایي په افغانستان کې د خپل سرتیرو شمیر کمولو پریکړه بیرته اخیستې. د ناټو عمومي منشي وایي په افغانستان کې د ناټو ماموریت مودې په اړه لا وروسته پریکړه نه ده شوی. احمد تکل نور حال راکی.
د امریکا دفاع وزیر وویل دا سهکاري چې واشنگتن له افغانستان د خپل ځواکونو د استلو مخکینه پریکړه چې لزره کسي ځواک به د یو سفارت د امنیتی ډلې تر کچې راټیټ کړي بیرته اخیسته ده. اشتن کارټر په برکسل کې د ناتو د دفاع د وزیرانو لغونډې ورسته وویل څو هیوادونو د تلیوالتیا خودلې چې له افغانستان د پوځي ځواکونو د استلو پریکړه وزندوي. د راپورونو له مخې په افغانستان کې د ناتو عمومي قماندان جنرال جان کمبل ولسمشر باراک اوباما ماته د امریکایي ځواکونو د پاتې کېدو لپاره داسې طرحې چمتو کړي چې لمخې به زرګونه امریکایي سرتیري په افغانستان کې پاتې شي. د ناتو عمومي منشي ینس ستولټنبرګ د بروکسل د پرونی غونډې په پای کې وویل په افغانستان کې د ناتو د پوځي ماموریت د مودې په اړه وروستۍ پریکړه تر اوسه نه ده شوې. خو د په څرګندو ټکو په ډاګه کړه چې ناتو به له افغانستانه ونه وځي.
نو فاینل ډیسیژن هاز بین مېډ ریګاردینګ دی ډیوریشن اف دی ریسټریټ سپورت.
د غوښتم لا تر د ماموریت د مودې او څرنګوالي په اړه وروستۍ پریکړه نه ده شوې. هغه څه چې روښانه دي دا دي چې ناتو به له افغانستانه ونه وځي او موږ به د افغانانو ملاتړ ته دوام ورکړو. د ناتو عمومي منشي وویل ناتو له یوې خوا په افغانستان کې د خپل پوځي ماموریت د څرنګوالي او د سرتیرو د شمیر په اړه بحث کوي او له بلې خوا د ځواکونو د جغرافیایي موقعیت په اړه هم غور کوي. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د حضور د دوام مسله وروسته له هغه بیا رابرسېره شوه چې کندز ښار د وسلوالو طالبانو د برید په نتیجه کې سقوط وکړ او د څو ساعتونو لپاره د طالبانو په ولکه کې وو. د جرمني دفاع وزیر پرون وویل چې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د ماموریت دوام د افغانستان له امنیتي وضعیت سره تړلې مسله ده. اورسولا وان دیر لین پرون په بروکسل کې د ناتو د دفاع وزیرانو په غونډه کې وویل که افغانان زموږ ملاتړ ته تر اوږدې مودې پورې اړتیا ولري نو باید وګورو چې څنګه په دې برخه کې پرمخ تلای شو او دا چې آیا د اوږدې مودې لپاره هلته پاتې کېدای شو کنه. مشروطه څیړنه تر ټولو مهمه برخه ده. د ناتو عمومي منشي پرون د بروکسل د غونډې په پیل کې وویل چې ناتو د افغانستان وضعیت څاري او له سلا مشورو وروسته به په افغانستان کې د ناتو د پوځي حضور د دوام په اړه پریکړه وشي.
د مشال رادیو خبرونه په منځنوي سپو شپږ سو یوش په لنډو سپو 2013 15000 درې سو شپېته 15000 و سو شپېته او د انټرنیټ تلاره په مشال رادیو ټکي کام پاکي صاف اوریدل شي.
د سوات ملالا یوسفزی چې د جنکو د تعلیم لپاره مبارزه کوله درې کاله وړاندې هم په دغه ورځ وسلوالو طالبانو په منګوره کې په ډزو وشتې او زخمی کړی و. په دغه برید کې د زخمی کېدونو وروسته ملالا یوسفزی برطانیې ته وړل شوه او اوس د نوبل انعام ګټلو وروسته د جنکو د تعلیم لپاره خپل مبارزه مخ په وړاندې وړلو پریکړه کړې. په دغه اړه باندې نیاز احمد خان لمینګوري راپور راکړي.
زه په مستقبل کې جنکو ته تعلیم لپاره کار کول غواړم. زه د غوی په مور پلار او په ماشومانو کې شعور بیداری پیدا کول غواړم او زه د غوی د پاره داسې فورم جوړول غواړم چې دا غي نه غوی خپل اوازونه اوچت کړي د خپل بنیادی حقوقو لپاره او زه داسې سکول جوړول غواړم چې پای کې جنکې چې دي کمې جنکې چې په کورونو کې کار کوي کم چې د نور لوخي انځي د نور کپړې انځي نو چې هغه جنکو ته هم د تعلیم ضرورت دی غوی تعلیم حاصل کړي پکې.
ملالا یوسفزی د خبرې سواد کې کال 2011 کې هغه وخت کړی وي کله چې په سوات کې د یو لوی فوزي اپریشن وروسته امن ټینګ شو او هم دغه وجه وه چې وروسته وسلوالو طالبانو په ملاله هغه وخت برید وکړو کله چې د سکول نه سره د ملګرو کور ته ورتله. په ملاله یوسفزی برید وروسته په سوات کې او بیا په پاکستان کې د جنکو تعلیم څه اثرات پرېوتل دي؟ په دغه اړه سوات کې د شخصي تعلیمي ادارو اتحادیې پخوانی مشر او ماهر تعلیم احمد شاه وایي چې ملالا یوسفزی باندې بر درسته هم ملالې خپل هلې ځلې جاری وساتلې.
حکومت په لیول باندې هم دا خبره شروع شوې ده چې موږ د جی ډی پی چې زموږ کم بجټ ته چې 2% موږ د تعلیم لپاره پای کې خو دي نو پاغه باندې په حکومت ډېر پرشر دی چې یاره دا حد دی 40% ته ورسېږي د زموږ د بجټ چې هغه تعلیم ته چې کمزې سکولونه نشته کمزې کې استادان نشته چې دا غیغه کمې پوره شي او دا خلک چې په تعلیم کې مخکې لاړ شي او د دې اثر او د ملالې یوسفزی چې د سواد و درې ماشومان او زنانه دا سیدي چې اغه ته هم د نړۍ په لیول ډېر غټ غټ ایوارډونه ملاو شو ځکه چې دا د دېغه انکرېجمنت او دا غیغه جدوجهد.
د مینګوري سره تعلق لرونکي یو پیغله وایي چې په ملالا یوسفزی برید کولو عمل غندنه په هر کچ شوې ده. ولی د سواد زیاتره جنکو ته ملالۍ یوه نوې لاره په دغه توګه وښوده چې د خپل حق لپاره غږ پورته کوونکي هم کامیابی ترلاسه کولی شي.
د دې لپاره ټول لګیا دي کوشش کوي چې څنګه ملاله په دومره خطره کې خپل ځان دغه کړی دی او بیا هم کوشش کوي چې هغه خپل کارونه هر سکی او نه شاته کېږي. داسې ټول جنکول پکار دي چې د دې د یری ترهې نه اوزي او خپل سبق ته مخکې شي او نور هم سبق ووي. او زموږ د ټول جنکو په دې ملاله او په هدیکه باندې ډېر فخر دی چې هغوی داسې کار وکړو. نو موږ هم پکار دي چې موږ هم د دې هېڅ نه نه یریږو، موږ هم مخکې لاړ شو.
سواد کې د زنانو حقونو لپاره کارکوونکي د یوې ټولنې مشر عرفان حسین بابک وایي چې په ملاله برید وروسته غیر دولتي ټولنو هم فکر بدل شو او په لوی کچه د سیمې د بشري حقونو او غیر دولتي ټولنو په یو بل اړخ پروژې شروع کړې.
دې طرف ته زموږ فکر نه و چې زموږ داسې ماشومان چې هغه داسې هیروز دي او هغه داسې آواز پورته کوي. نو دې طرف ته زموږ خپل ذاتي ځکه ویم نو هم فکر نه و، خو چې کله د ملالۍ سره دا واقع شو نو اوس موږ هر طرف ته خیال ساتو چې کم ماشومان چې زموږ لګیا دي د انساني حقوقو په عقله باندې کار کوي. د هغوی د پروټیکشن دپاره موږ سم میکانیزم جوړ کړو د مستقبل دپاره، نو په هغې کې هم تیزوالی راغی. اوس کم چې هیومن رایټ ډیفینډرز ورته وایي چې د انساني حقوقو تحفظ کم خلک کار کوي، نو د هغوی د حفاظت لپاره هم یو سوچ دغه شو چېره داسې خو د هر انسان سره بیا کېدای شي. نو پای کې هم پوره تیزی راغلې ده.
زیاتره پوهان وایي چې په ملالۍ یوسفزۍ سواد کې برید او وروسته ملالۍ ته په نړیوال کچ جایزې او درناوی په پښتني معاشري ډېر ژور اثرات پرېوتي چې له وجې د جینکو تعلیم ته په خصوصي توګه او نورو حقونو ته په عمومي توګه پاملرنه زیاته شوې ده. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سواد.
د پاکستان حکومت د جنکو د وړومبنو زده کړو لپاره د ملګرو ملتونو د تعلیمي، ساینسي او کلتوري چارو د ادارې یونیسکو په مرسته یو پروګرام پیل کړی چې مخه یې په هغه لرې پرتو سیمو کې د جنکو ته د تعلیم اسانتیاوې برابرول دي چې ورته رسایي ستونزمنه ده. د دغه پروګرام چې د ملاله فنډ د سوریو او د پاکستان حکومت په مرسته باندې کیږي، په دغه اړه باندې رابعه اکرم خان مونږ له نور معلومات راکړي.
پاکستان کې جنکو ته معیاري تعلیم او محفوظ تعلیمي ماحول ورکول لپاره د پاکستان حکومت او د ملګرو ملتونو د تعلیمي چارو ادارې یونیسکو په مشترکه توګه د 2 ملیون ډالرو یو پروګرام شروع کړی دی. د دې پروګرام آغاز په اسلام آباد کې تعلیم د جنکو حق پروګرام په نوم وکړی شو. د دې پروګرام خاص خبره دا ده چې دا د ملاله فنډ ټرست لاندې شروع شوی دی او د پاکستان حکومت ورته فنډ ورکړی دی. دا پروګرام به د ملک 12 مختلفو ضلعو په شمول مختلفو یونین کونسلو کې نافذ کیږي چېرته چې رسیدل مشکل دي. په دې پروګرام کې به عموما سی د بلوچستان، جعفر آباد او نصیر آباد، د خیبر پختونخوا، کوهستان، سلہ، د گلگت بلتستان، ہنسا، د اسلام آباد، ترنول او نیرول، د سند صوبے ترپارکر، د پنجاب، مظفرگڑھ او د پاکستان د انتظام لاندې کشمیر، نیلم ویلی او ہٹیا شامل دي. مشال ریڈیو سره په خبرو کې د یونیسکو د پاکستان نمائنده او ډایریکټر جنرل وبیک جنسن اوویل چې د دې پروګرام بنیادی مقصد دا دی چې د لرې پرتو پسوند سیمو زیات نه زیات جنکې په پرائمری سکولونو کې داخلي کړې شي. د دې په وینا چې د علاقې مونږ څخه منتخب کړي ځکه چې د پاکستان حکومت او د غیر سرکاري ادارو نه پاتې شوی وي. دا وایي دا لومړی ځل دی چې د پاکستان حکومت د جنکو یو تعلیمي پروګرام نافذ کولو لپاره یونیسکو ته پیسې ورکوي. دا یو نوی سیز دی. موږ ته فخر دی او موږ خوشحاله یو چې موږ به نوي طریقې او نوي حکمت عملي په ذریعه کوشش کوو چې د پسمانده علاقو او جنکو ته ورسو. دا علاقې د ډېرې مودې راسې پاتې شوي دي او موږ دا خودل غواړو چې په دغه لرې پرتو سیمو کې جنکو ته تعلیم په اړه مشکلات شته، خو د دې باوجود داغی لپاره کار کې دی شي. د پاکستان د تعلیم وفاقی وزیر مملکت بلی اور رحمان په دې محل اویل
وقت کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں گے کہ ان قریب
وخت سره سره به تاسو ګورئ چې نوي پروګرامونه به شروع کیږي او هغه به د جنکو په تعلیم توجه ورکوي. دا پروګرام وفاقي حکومت یونیسکو سره شروع کړی دی. د دې کې د صوبو سره مشاورت هم شوی دی او ډیر زر به د تعلیم لپاره نور پروګرامونه هم شروع کیږي.
په دې غونډه کې د سلور واړو صوبو د تعلیم د محکمو چارواکو ګډون کړی وو. د بلوچستان د صوبایي اسمبلی غړي راحیله حامد خان دورانی په دې موقعه مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې د جنکو تعلیم لپاره نه صرف د حکومتونو کوششونه پکار دي بلکې ورله فنډونه هم مختص کول پکار دي. د دې په وینا چې د بلوچستان صوبایي حکومت د تعلیم لپاره په هنګامي بنیادونو کار شروع کړی دی. دا وایي زه ګورم چې زموږ په قبایلي نظام کې جنکو ته د تعلیم حاصلولو په اړه خنډونه اوس هم شته. اگر چې موږ د دغه خنډونو مخنیوي لپاره کوشونه کوو خو مشکلات لا شته، خو ګڼم چې وخت سره سره به موږ په دې کار وکړی شو. په نړۍ کې داسې هم مسله نشته چې هغه هواره نشي. د پاکستان د تعلیم د وزارت په وینا چې له بده مرغه پاکستان د کال 2015 لپاره د ملګرو ملتونو تعلیمي هدف ترلاسه نه کړو، خو حکومت د عزم لري چې کال 2030 پورې به تعلیمي اهداف ترلاسه کړي او د جینکو په شمول هر یو ماشوم ته به اسکول پور رسایي ممکنه شي.
د پښتنو ښځو او نجونو د ژوند حال د هرې شروع او زیارت په ورځ په تاندې هیلې خپرونه کې اوریدلی شي.
مشال لري دوغي اوردونکو په پښتونخوا کې د ماسپخین یو نیمه بجه شوه دا مهم خبرونه باورو د خبرونو وروسته تاسو ته د قامي او نړیوالو مطبوعاتو نه مهمې برخې وړاندې کوونکو به تاسو زمونږه ونیزه خبرونه جمهوریت اورې په جمهوریت کې مونږه په دغه جمهوریت سره تړلو موضوعاتو باندې خبرې کوو. خوړم به د دې وخت خبرونه عبدالحی کاکړ باندې
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د سژنی حج مراسم پر مهال د مینا ټالما ټیل په پیښه کې 9 پاکستانی وګړي وژل شوي. د خبره د بهرنیو چارو وزارت وایند قاضي خلیل الله تیر ورځ په اسلام آباد کې وکړه. د خبري اعلان د خوندي دوپ نړیوال سازمان کمیټي ټو پروټیکټ جرنالیست په خپل تازه رپورت کې وایي په پاکستان کې صحافیانو یو تورن قاتل ته هم سزا نه ده ورکړل شوې. نیویارک میش سازمان پرون د 2014 کال رپورت خپور کړی چې پکې ویل شوي پاکستان کې په تیرو یو لسیزه کې 30 خبري اعلان وژل شوي دي. د پیپل ډاکټرانو سازمان ایم ایس ایف آی په کندوز کې د دوی پر وختونو تر امریکایي بمباري وروسته په افغانستان کې خپلو فعالیتونو ته بیا کتنه کوي. د ناټو غړو هیوادونو دفاع وزیران وایي د 2014 کال تر ټاکل شوي نیټې وروسته هم په افغانستان کې زیاتو سرتیرو ساتلو ته تیار دي. تیر ماښام په برسلز کې د ناټو دفاع وزیرانو غونډې په پای کې د دې اتحاد مشر دا خبره وکړه. په افغانستان کې د بهرنیو امریکایي ځواکونو مشر جنرال جان کیمبل وایي د افغان طالبانو مشرتابه ترمنځ د اختلافاتو له کبله له افغان حکومت سره د سولې خبرې ځنډېدلې دي. نوموړي تیر ماښام د امریکا کانګرس د وسلوالو ځواکونو کمیټې ته د وینا پر وخت دا وویل. د اروپای ټولنې کمیشن مشر جان کلاد یونکر ویلي اروپا باید له روس سره خپل اړیکې سمې کړي. او د ادبیات په برخه کې د 2015 کال نوبل انعام ګټونکي سویتلانا الکسیویچ ویلي ځان د پخواني شوروي اتحاد مشر جوزف سټالین یا روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین د نړۍ نه او د روس د پراخ فرهنګ برخه بولي.
مهم خبرونه مو اوریدونکو سردو اسلام آباد ته چرته چې سراج ظهیر پاکستانی مطبوعات کتر دی او دغه نمونګ ته مهم ټکی وړاندې کوي.
نن جنګرس پانه خپل ادریه د پنجاب د پخوانی گورنر سلمان تاثیر د وژنې د کیس پاړه لیکلی او وایي چې سپریم کورټ خپل یو فیصله کې د سلمان تاثیر د قتل په جرم کې تورن د هغه باډی ګارد ممتاز قادری ته د مرګ سزا د تر هغه لري د دفې تر لاندې پځای ساتلې ده. ادریه وایي په دې موخه عدالت وی کا هر انسان ته قانون پلاس کې دا غستو اجازه ورکړي شي نو ټولنه به د شر او فساد نه ډکه شي. د ادریه په وینا دی لړکی د زینو خلکو خیال دی چې پاکستان کی اصل مسئلہ د توہین رسالت د قانون غلط استعمال ودرول دی. خبل طرف تا ک وقت لشینو د پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم پشان کی گستاخی کول یو مسلمان هم نشی برداشت کولے. خود دی مسئلے د حل لپاره قانون موجود دی او کسو قانون پریک دی او د تشدد لار خپل کړی نو دا خبر پډا گر چی ټولنه کی به اړې غړې پیدا شي. دریا اخر کی وای په یو ملک کی چی انسان اوسیږي نو باید چی د هغه ملک د قانون خیال وساتي. زګی چې په خپل د منصف جوړېدو یو شمېر نقصانات هم دي نو بای چې معاملې پر ریاست او عدالت پی خو دی شي. کدا سی و نکړې شي نو ټول ټولنه باندې انتشار او اړی غړي پتیارو کې ډوب شي او بیا بسو خپل او پردې نه پیژني. بل پلو د انګریزي ژبې ورسپانې ایکسپرس ټریبیون خپل ادریه د مینا په پیخه باندې لیکلې او وای چې د 2029 وروسته تر اوسه پورې دا ممکن نشو چې په دغه پیخه کې ټول څومره کسان مړ دي، خو صرف دا معلومه شو چې په دغه پیخه کې نه اتیا پاکستانیان مړه شوي دي. دغه شن 50 نور پاکستانیان پکې بے درک دي. خو د پاکستان حکومت تر اوسه دې لړکی سزیمواری په سر نه داغستې او نه د مړو او بے درک خلکو خپل خپلوانو ته سلار خودنه کړې ده چې د دوی د ناهلې سرګندونه کوي. اخبار لیکي چې په دغه پیخه وزیران او نور سرکاري اهلکار د مطبوعاتو دا سوالونه
په ډډه اړوي او ځان بے خبره ساتي. او دې لړکی چې د مذهبي چارو وزارت کوم مهم کردار لوبولی شي هغه هم د سره په نظر ناراضي. ادارې وړاندې لیکي چې له دې پیښې وروسته د مذهبي چارو وزارت ځینې سینیئر چارواکي هم سعودي عرب ته تللي دي چې د بې درکه او مړو خلکو معلومات ترلاسه کړي، خو تر دې دمه د هغه چارواکو پته هم نه لګي او لسته دا معلومه نه ده چې دغه خلک هلته څه کوي او یا کوم پرمختګ کړی دی او کنه. اخبار اخر کې لیکي دا هر څه د قبلولو وړ نه دي او دا ډیره د شرم او د ناهلی خبره ده. د دې تر څنګه مشرق ورځپاڼه خپلې ادارې کې په گردشی قرضو باندې لیک کړي او وایي چې موجوده حکومت د بجلی نظام کې د خوالی راوستو لپاره یو ځل لوی پیسې ورکړې وي او تر څه وخته پورې یې د بجلی نظام ښه کولو دعوه کوله، خو اوس یو وار بیا دغه گردشی قرضې د 400 روپو نه اوړېدلې دي، کوم چې د فکر وړ خبره ده. ادارې مخکې وایي چې وابډه د خلکو نه د بجلی بلونه په وخت اخلي، خو د بده مرغه بجلی پیدا کوونکو کمپنو ته خپل پیسې نه ورکوي چې له وجې قرضه ورځ په ورځ زیاتېږي او کمپنی ورځ په ورځ د بجلی پیداوار کموي چې ورسره عام خلک د بلونو ورکولو باوجود هم د لوډ شیډنګ عذاب تیروي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
نړیوالو مطبوعاتو کې د امریکا فارن پالیسی مجلې په پاکستان کې د پوز او ملکی منتخب حکومت پر اړیکو لیکنه خپره کړې. بلخوا امریکایي نیویارک ټایمز او سپانې په کندوز کې د بی پوری ډاکټرانو سازمان پر روغتون د امریکایي الوتکو د بمبارۍ په اړه د ولسمشر باراک اوباما پر بخنه راپور خپور کړی دی. د دواړو لیکونو مهم ټکی د عبدالحی کاکړنور.
د امریکا فارن پالیسی مجله لیکي نواز شریف په 2013 کال کې واک ترلاسه کړ، نو پر واک د خپل منګولو ټینګولو لپاره لومړی کار دا وکړي چې په کراچۍ کې د جرایم پېښه کړي پر ضد د پوځي عملیاتو لپاره د ټولو سیاسي ګوندونو ملاتړ ترلاسه کړ. د لیکوال په خبره په کراچۍ متحده قومي موومنت او پیپلز پارټي واک کوي چې دواړه ګوندونه په بتا یا کلنګ اخیستلو کې ککړ دي. د وزیر یونس په وینا دواړه ګوندونه دا وایي چې نواز شریف خپل واک او اختیار د فوج په حواله کړی دی. د دې په خبره فوج کې یو خا د سیاسي ګوندونو د کمزوري کولو لپاره کاروای کوي، نو بل لور ته په هیواد د خپل گرفت په وړ کولو لپاره خپل مقبولیت د وسیله په توګه استعمالوي. خو البته د زیاتوي دا ویل چې فوج پر هر ډول پالیسیانو برلاسي دي دا هم ډیره سمه خبره نه ده. د دې په خبره نواز شریف واک فوج ته اراده تن سپارلې دي ځکه په دې کې د سیاسي ګټه ده. د دې په وینا په دې کې یو خبره داده چې که په ملک کې امن او امان راسي نو په راتلونکو انتخاباتو کې به دغه خبره نواز شریف د ځان په ګټه استعمال کړي. بلخوا د نیویارک ټایمز د امریکایي ولسمشر باراک اوباما له لوري په افغانستان کې په هوایي برید کې د بی پولي ډاکټرانو سازمان ام اس اف په دفتر سوي برید باندې د غوښتل سوي بخښنې په اړه لیکنه کړې ده. په کندوز کې د ام اس اف پر هسپتال برید کې 22 کسان وژل سوي وو چې پکې روغتیايي کارکونکي هم شامل وو. خو د نوموړي بخښنه د ام اس اف لپاره د اطمینان وړ نه ده. په یو بیان کې د سازمان مشر د خپلواکي پلټنې غوښتنه تکرار کړې ده. ورځپاڼې کې داسې ډېر کم سوي چې له هیواده د باندې په یو پیښه باندې یو امریکایي ولسمشر بخښنه غوښتي وي. باراک اوباما تر دې وړاندې هم د بخښنې یو لیک افغان ولسمشر حامد کرزي ته هغه وخت لیږلی وو کله چې امریکایي کارکونکي د قران پاک ځینی پانی سیزلې وي. د نیویارک ټایمز په خبره هم دغه سي معافي په 2004 کال کې جارج دبليو بوش د ابو غریب زندان پاړه غوښته وه. ورسپانه د وایټ هاوس د ویاند جوش ارنست په حواله وایي چې کله امریکا غلطي وکړي نو نه یوازې منی بلکې ور باندې بخښنه هم غواړي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
هم په نړیوالو چارو کې پاتې کیږو. د تیرې میاشتې په 13 نیټه روسیې په شام کې د اسلامي دولت ډلې پر اهدافو د بمباری او لړۍ پیل کړه. د نه لورځ راهیسې روسیې د کیسپین له سمندرګي د شام پر غربي برخو کروس توغندی ورول پیل کړي چې د شام د بشري حقوقو د سار ادارې په وینا د یاغیانو سیمې په نخښه کړي دي. په دغه اړه د مشال ریډیو د خبر مرکزي څانګې راپور خپور کړی دی. نجیب امیر مهم ټکي وړاندې کوي.
د مشال رادیو د انګلیسی څنګه خبریال مایک اکال په شام کې د روسي د بمباری پاړه په خپل راپور کې لیکي په کاسپین سمندر کې د روسي بیړۍ نه چې کوم کروز توغندي توغول کیږي هغه 900 میل لري په شام کې خپل هدف په نښه کوي. په شام کې پر اهدافو د روسي د توغندیو له لګیدو څو ساعته وروسته د روسي د دفاع وزارت په ویب پاڼه د 2 دقیقې ویډیو خپره شوه. دغه ویډیو د دې خبرې غمازی کوي چې روسیا په شام کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې او د نورو غی ډلو پر ضد د پیچلو هوایی او سمندري بمباریو ظرفیت لري. مبصرین وایي دا څه د حیرانۍ خبره نه ده ځکه چې د ولادیمیر پوتین په مشرۍ کې ځواکونو په دې ټکنالوژۍ ماشینونو او جنگي وسایلو زیاته پانګه لګولې ده. د زیاتې پاملرنې وړ ده چې کرملین په شام کې د خپل دې کمپاین د ښکاره کولو لپاره څه کوي. دوی د لنډو ویډیوي کلیپونو د هوایی بریدونو د ډرون په واسطه د اخیستل شوو ویډیوګانو د ګرافیک عکسونو او په فیسبوک او ټویټر د پیغامونو په واسطه د دغه کمپاین نه خلک خبروي. په واشنگتن کې د اټلانټیک کونسل د ادارې یو مشر غړی هرمن المن وایي روسان زیرک دي، هغوی پوهیږي چې څوک برلاسی وي نو د هغوی پیغام هم غالب وي. نوموړی وایي دا د 21مې پیړۍ د لینن نظریه ده. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د کروز میزایلو د جوړونکي هغه دعوا رښتونې ثابته کړه چې دا ډول میزایل په 1500 کیلومتره واټن کې خپل هدف په نښه کوي. بل پلو زیات شمیر غربي چارواکي امریکا او ناټو ته خبرداری ورکوي چې دوی نه یوازې په شام بلکې په یوکران کې هم د روسیې مداخلتونو ته په ځواب ویلو کې ګړندي نه دي. ماریا سنیګووایا چې د جګړو د مطالعاتو د انسټیټیوټ لپاره کار کوي وایي دا چې پوتین د کی جی بی پخوانی افیسر دی نو دا به د حیرانۍ خبره نه وي چې هغه به دا ډول تخنیکونو نه د نوو مقاصدو ترلاسه کولو لپاره ګټه پورته کړي. ماریا چې د روسیې معتبرې ورځپاڼې ویدو موسټي لپاره کلمونه هم لیکي وړاندې وایي روسیا د پروپاګند کمپاین او معلوماتو د خورولو د لارې د ګټو اخیستو نه ښه خبره ده. همدا ده چې رشیا ټوډی چینل چې د حکومت په میلیونونو ډالرو خپرونې کوي د همدې مقصد لپاره په کار راوستل کیږي. ماریا وایي روسیې له خپلو تیرو غلطیو نه سبق ترلاسه کړی او اوس د خپلو مهارتونو د ځلولو هڅه کوي. مبصرین همدارنګه دا هم وایي چې ولادیمیر پوتین په شام کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د اهدافو په نښه کولو سره په دې وروستیو کې په مطبوعاتو کې ډیر زیات اهمیت هم ترلاسه کړی دی.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
د خبریالانو د تحفظ ادارې کمیټي ټو پروټیکټ جرنالیسټ خپل یو تازه راپور کې ویلي دي چې 13 کالونو کې پاکستان کې 23 خبریالان وژل شوي خو تر دې دمه یو ملزم ته هم لا د عدالت لخوا سزا نه ده ورکړل شوې. پاکستان کې خبریالان د کومو ستونزو سره مخ دي او د دوی قاتلانو ته سزاګانې ولې نه ورکول کیږي؟ له اسلام آباد د ریاض موسی خیل پر راپور کې.
د خبریالانو د تحفظ ادارې کمیټي ټو پروټیکټ جرنالیسټ د نیویارک نه جاری شوی خپل یو تازه راپورټ کې ویلي چې 13 کالو کې پاکستان کې 23 خبریالان وژل شوي دي. د راپورټ تر مخه د خبریالانو د وژنو پیښو کې د 2012 کال را په دې خوا نور تیزی راغلی ده او یوازې په ذکر شوی کال کې 15 خبریالان وژل شو. راپورټ زیاتوي چې د وژل شوی خبریالانو یو ملزم ته هم اوسه پورې سزا نه ده ورکړل شوې او دغه لړکی د یو وژل شوی خبریال ولی خان بابر د یو چشمدید گواه چې 2 ورځې وروسته به عدالت ته د گواهی لپاره پیش کېدو هم وجل شو. رپورت زیاتوي چې ځینې ادارو د خپلو خبریالانو د تحفظ لړکې د اقداماتو عزم سرګن کړی دی خو تر دې دمه هیڅ عملی اقدامات په نظر نه راځي. خبریالانو ته د چا نه خطرې وي او آیا دوی ته د جرنالیزم او خبر ورکولو لپاره اصول او روزنه ورکړل شوې ده؟ په دغه اړه مشال ریډیو سره خبرو کې د صحافت په چارو نظر لرونکي او اسلام آباد کې میشت خبریال سلیم احمد اوی چې بشکا د روزنه او پوهه کمیشتا خود پاکستان حالات هم د خبريالانو د مرګ او دوی ته د زیان رسیدو سبب جوړیږي. د زیاتوي
خطرې چې ورته کمی دي هغه کې د هغه د ټریننګ یا د اډوکیشن زیات کم چې د ملک حالات کې هغه وکي انوالو دي. هغه کې سیاسي دي، په هغه کې ټیرریزم سره ریلیټډ دي. دوی چې رپورت کوي نو هغه به خامخا د چا خلاف دي، هغه به یا د دهشتګرد خلاف دي، هغه به د یو پارټي خلاف دي، هغه به د حکومت خلاف دي، هغه به د فوج خلاف دي. هغه کم خلاف چې کوم خبر زی نو هغه بیا هغه متعلقه خلک چې هغه نه برداشت کوي.
ولې تر دې دمه د کم یو صحافي قاتل ته سزا نه دا ورکړې شوې؟ په دغه اړمو د یو بل خبريال اقبال خټک نه تاسو کو نو دوی چې سزا ورکول خو لري خبره تر اوسه د هغوی قاتلان نه دی معلوم.
انصاف پاکستان کې دومره آسان نه ملایوي خو بیا چې غریب دی د رسنیو جرنالستان چې نو بیا دا انصاف نور هم مشکل شوی. اسد دی وخت خپل عملداري را کمزور شوی ده او هغه غیر یاسي خلک
مختلف شکلونو کې مخ ته راځي او خاص طور باندې په میډیا ګزارنه کوي هغې ته لاس واچول او هغې د انصاف دغه ته راوستل ریاست دپاره یو ډېر غټ مشکل جوړ شوی دی. قانون شته دی خو په هغې باندې عمل کول ډېره ګرانه ده. همدغه وجه ده چې ژورنالستان او قاتلان نه پیدا کېږي، سزاګانې نه ورکړي کېږي. هغه کسانو ته مرسته ملاوېږي چې کوم په ژورنالستانو باندې ګزارنه کوي.
د ذکر ده چې وژل شوي خبریالانو کې زیاتره پښتانه دي چې تعلق یې د خیبر پختونخوا، قبایلي سیمو او بلوچستان سره دی. د دې ترڅنګ یو شمېر خبریالان داسې هم دي چې مختلفو پیښو او حملو کې جوبل شوي او یا ورته دړکې ورکړې شوي دي. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو د جمهوری ارزښتونو پالونکي.
په پېښور کې د مدني ټولنو کارکوونکو احتجاج کړی دی او د حکومت نه غوښتنه کوي چې په کم عمرې کې د جنکو د ودونو پر ضد دې په قانون سازۍ زر تر زره لاس پورې کړي. په دغه اړه باندې د شبیر احمد جان راپور ته غوږدو.
دا خیبر پختونخوا مدنی ټولنو په صوبه حکومت باندې ټکونه وکړل او ویل چې تیر دو کالو راسي د خیبر پختونخوا اسمبلی کې د ماشومانو د ودونو د مخنیوي لپاره چې کوم بل پروت دی په هغه باندې هیڅ کاروي لا نه ده شوې. دوی د حکومت نه د غوښتنه وکړه چې دغه بل دې منظور کړي او قانون دې ترې جوړ کړي. دغه احتجاجي ناسته کې برخه اخیستونکي د مدني ټولنې یو غړی طاهره کلیم مشال لیډو ته وایي قمر ندیم چې د غیر سرکاري تنظیم بلو وینز مشر دی وایي چې د متحده قانونو تازه رپورټ تر مخه په ټول پاکستان کې 21% ودونه داسې دي چې هغه په ماشوموالیه کې کیږي او د غرنګ په خیبر پښتونخوا کې دا شمېره د دې نه هم سیوا ده. نو باید حکومت د قانون د لارې د دې مخنیوي وکړي.
Human Rights Commission of Pakistan report mutabik da Khyber Pakhtunkhwa pa baz district ke da mashumwali da wada shara chakam de 74% de da yo dir high chakam de ratio da aur dir tashwishnak de
hum patra ehtijaji nasta ke barkha khistun ke da Khyber Pakhtunkhwa da khwaja sara aur mashra farzana wai chakam umr da mashuman aur pa khususuto ga da jinako da lobo aur da sabaqun wi na patra umr ke waduna dir jate de aur bait khalak da dena dada bukli
16 سال 15 سال جنہیں چکم وعدے کی گئی دا ڈیر ظلم حکومت دے دی دے پ بارے قانون جوڑ کے دے منگ ز پخپل خواجہ سرا مجری سے کم عمر جنہیں گور ما دا گئی وعدے کی گئی یا کم عمر جنہیں سر زیادتی کی گئی پزور باندے بدئی یا دے سے اگر نو اگے تے زمانہ پتے باندے ڈیر خپشی چلا اگے خپل ہوش نہیں سنبھال کرے اگے لا تعلیم نہیں پورا کرے اگے لا لو بو اگے گڈاگی اگے نہیں ہیر شوی نو دے سے نہیں کول پکا دا ڈیر زیادتی دے
نہ پمل دا چدا احتجاج کون کی مدنی ٹولے نکڑے وائی چدا پاکستان عین ترمخا کم کس د اتل لسنه کمی هغه ماشوم غړن کیږي او باید د واده لپاره هم د شپاړو سپځه د جنې او د هلک عمر اتل لسکاله کی خو دی شي. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پېښور.
اوردونکو سخت شوی دی زمونږ د ونیز خبرونه جمهوریت د خبرونه پامیر ساحل وړاندې کی.
د بشري حقوقو نړیوال ادارې په پاکستان کې د مرګ پر سزاګانو ورکولو ولې انتقاد کوي. د بشری حقوقو نړیوال ادارې بالخصوص د بخښنې نړیوال اداره ولې دا غنی چې د پاکستان جنایي عدالتي نظام له نیمګړتیاو ډک دی. آیا رښتیا په پاکستان کې هغو کسانو ته هم د مرګ سزا ورکړل شوې چې د تورنیدو پر وخت یې عمر له 18 کلونو کم وو او که څنګه؟ د بشری حقوقو ادارو دا تور تر کومه حده پورې سم دی چې په پاکستان کې پولیس اکثر په زور او د تشدد له لارې پر کسانو د جرمونو اعتراف کوي؟ په دې لړ کې د پاکستان سینټ د بشری حقوقو کمیټي څه نظر لري؟ د پاکستان قومي اسمبلی د قانون عدالت او بشری حقوقو کمیټي د هغه هیواد د جرمونو او عدالتونو نظام ته څنګه ګوري؟ دا نور پښتنې مو د جمهوریت په نننۍ خبرونه کې له پوهانو سره سیړل دي. تاسو ته راغلاست وایو له مشال راډیو سره اوسئ.
جمهوریت
اوردونکو د سپتمبر پر 9 نیټه سهار وختي د پاکستان حکومت د سرګودې په زندان کې یو کس په دار وځړاوه چې انصار اقبال نومیده. نوموړی په 1994 زیږدیز کال کې د قتل په تور نیول شوی و او ورته په 1996 زیږدیز کال کې د مرګ سزا اورول شوی و. هغه مهال د نوموړي وکیلانو ویلي ول چې تورن شوی اقبال کم عمر دی. د نوموړي له پانسۍ سره په پاکستان کې سږ کال په دار د ځړول شوی شمېر 239 ته ورسېد. په پاکستان کې له 2008 زیږدیز کال راهیسې د اعدام یا پر پانسۍ کولو بندیز لګول لګول شوی و. خو تیر کال د پېښور پر سکول تر وسلوال برید وروسته چې د سخت دریځۍ پر ضد د قومي اکشن پلان په نوم تګلاره جوړه کړل شوه، نو حکومت د مرګ پر سزاګانو لګېدلی بندیز ختم کړ. د بشري حقونو نړیوالې ادارې پر پاکستان انتقاد کوي چې ولې یې په دار د جوړولو لړۍ ته دوام ورکړي، او دا چې په هغه هیواد کې د مقدمې او عدالتونو نظام اکثر بېګناه او کم عمری کسانو ته سزا وروي. په دې لړ کې د بخښنې نړیوال سازمان د سپټمبر پر 9 نیټه پر پاکستان غږ وکړ چې د مرګ سزاګانې دې په بشپړه توګه ختمې کړي. په برتانیا کې د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل د پاکستان څانګې څېړونکي سلطان نون مشال راډیو ته ویل، د سرګودې په زندان کې په دار ځړول شوی انصار اقبال د جرم پر وخت له 18 کلونو کم عمر و.
انصار اقبال's execution at Sargodha jail is very tragic.
د سرګودې په زندان کې د انصار اقبال پانسی کول ډیر خپګون کې کار دی. امنیسټي انټرنیشنل د مرګ ټولو سزاګانو خلاف ته لدی کته نظر چې د جرم نویت سده او پرچا الزام یا تور پوری شوی. موږ په دې باور یو چې پاکستان باید د مرګ سزا ختمولو نړیوال رجحان یا عمل پابندی وکړي او دا سزاګانې ختمې
کړي.
سلطانی نونو ویل د پاکستان حکومت ریکارډ خي چې انصار اقبال کم عمر و، نو ځکه دا د حکومت ذمہواری و چې د هغه د عمر په اړه شفافې څېړنې کړي وای.
موږ
ساده او سپینه خبره کوو، او هغه دا چې د حکومت ریکارډ خي چې انصار اقبال د مقدمه او اپیل پر مهال په بیا بیا دا داوه وکړه چې د جرم پر وخت کم عمر و، نو دا د پاکستان حکومت ذمہواری و چې سمدستي او پر انصاف ولاړې پلټنې کړي وي او دا یې ثابته کړي وي چې انصار کم عمر و کنه، نو دا کار پکار دی. ځینې عملی اقدامات باید وشي چې که په تیرو وختونو کې تېروتنې شوې هم وي نو بیا ونه شي.
نون وایي د پاکستان ریاست یا دولت په دې کې پاتې راغی چې د انصار موضوع ته بیا کتنه وکړي، ځکه چې نوموړی له څه د پاسه 2 لسیزو راهیسې د مرګ په خونه کې بندي و.
انصار
اقبال له څه د پاسه 2 لسیزو راهیسې د مرګ په خونه کې قید و. اول خو هغه باید زنداني نه وي، حکومت بندي شوی و هم، او که دولت یا ریاست په پیل کې د قانون په عملي کولو کې پاتې راغلی و، نو وروسته ورسره د عملي اقداماتو او د انصار د قضیې بیا کتنې موقع وه او دولت خپله تېروتنه سمولی شوه. حکومت باید دا په ذهن کې ولري چې د مرګ سزا ورکول نشي مجرا کېدی، یعنی یو ځل چې ته څوک ووژنې نو بیا هیڅ نشي کېدی، نو ځکه حکومت کولی شي چې ځینې اقدامات وکړي لکه د منصفانه مقدمو لارې برابرول. په نړیوال قانون کې دا شته چې هیوادونه باید هغو خلکو ته د پاکې او رڼې مقدمې موقع ورکړي چې د مرګ سزا ورته اورول شوي وي.
خو د پاکستان قومي اسمبلی د قانون، عدالت او بشري حقونو کمیټې مشر او د واکمن مسلم لیگ نون غړی چودري محمود بشیر ورک د بشري حقونو پر ادارو انتقاد کوي چې ګواکې انصار اقبال کم عمر و، او وایي د پاکستان عدالتي نظام سم دی.
پاکستان میں ایک بڑا مربوط نظام ہے انصاف کا.
په پاکستان کې د انصاف یو مربوط نظام دی. تر ټولو مخکې سیشن یا ځلی عدالت د مرګ سزا اوروي، بیا په های کورټ کې د فیصلې ضد اپیل کېدای شي. که های کورټ د فیصلې تصدیق وکړي نو بیا سړی سپریم کورټ ته تللی شي، بیا د فیصلې بیا کتنه کیږي. تر دې وروسته بیا خلک د پاکستان ولسمشر ته درخواستونه یا غوښتنلیکونه استوي. که څوک کم عمر وي نو وکیلان تر ټولو مخکې د هغه موضوع اوچتوي. که پر یوې سطحې هم چا دانه دی ویلي او اوس د بشري حقونو سازمانونو د ټول نظام بدنامولو پسې راخستې ده، نو دا ټوکې خودی نه کوي کنه.
ویر کوایي د مرګ سزا په ډیرو هیوادونو کې موجوده ده، پر هغو په نړیواله توګه انتقاد نه کیږي، او بل دا چې د یو کس خپل خپلوان چې وژل شوي وي نو هغوی به څه کوي؟
په امریکا کې هم د مرګ سزا سته، د هغوی مخنیوي هیڅ کس نه کوي، پر هغوی هیڅ څوک انتقاد نه کوي. زما د خبرې مقصد دا دی چې مدعي یا د چا چې تاوان سوی، یو کس چې خپلوان یې وژل سوی وي، بچي یې وژل سوی وي، هغه هم احساسات او جذبات لري. موږ په قومي اسمبلی کې د انصار اقبال پر موضوع سرسری خبرې وکړې. زه به تاته دا ووایم چې پر یوه داسې وخت چې ټول بهیر ترسره سو او هر څه وسول او بیا دا خبرې پیل شوې چې نوموړی د جرم پر وخت کم عمر و، دا زما په فکر بد دیانتی ده او ډیر لوی تیرای دی. په عدالت کې له لومړۍ ورځې راهیسې ولې دا خبره نه وسوې؟
خو
د بخښنې نړیوالې ادارې د پاکستان څانګې څېړونکي سلطان نون له ورک سره اختلاف کوي، او وایي د دوی سازمان په پاکستان کې د قانون سرغړونو او په جنایي نظام کې د نیمګړتیاو ثبوتونه لري.
امنیسټي انټرنیشنل هاز سیستماتیکلی ابزروډ اند ډاکومنټډ د یوز اف torture by the police.
Amnesty International pa Pakistan ke pa munazzam dol par torun sho khalku da police da tashaddud pe khili dili di aw dai likli hum di al ta aksar police pa wahulo takawlo par khalku da jurm iqbal ya iqrar kawi da ghi par asas war tabia adalat saza gane aw rawi aw bia khawi da mark pa khuno ke pratawi no za bia wayam che da police pa idari ke hukumat islahat rawaste shi che da bawari kri che shawahid aw sabutuna pa de tariqo tala sane shi hamdaraz baid da mark saza gano pa ada رنی پر انصاف ولاڑی او بے طرف پلٹنوش
فیر امپارشل اینڈ ٹرانسپیرنٹ انویسٹیگیشنز ان ڈیتھ پینلٹی کیسز
کڅه هم د پاکستان قومي اسمبلی د قانون او بشري حقوقو کمیټې مشر چودري محمود بشیر ورک دا منی چې پولیس اکثر په زور په خلکو جرمونه منی خو دا هم وایي چې د پولیسو دا بیانونه په عدالت کې هیڅ ارزښت نه لري
بالکل اپ ٹھیک ہے اور عدالت سے بے شمار آدمیوں کو بری
کر بالکل تاثیر رشتیا وایاست چې پولیس تشدد کوي خو عدالتونه ډیر زیات خلک خوشی کوي هم عدالتونه چیلر هم شکمن سي نو تورن سوی کس خوشی کوي که پولیس په خلکو تشدد وکړي او په زور په یو کس جرم ومني نو دا ناسم کار دی خو زه به دا هم درته وایم د پولیسو مخې ته د جرم اقرار په پاکستانی قانون کې هیڅ ارزښت نه لري پولیس خو لیکي چې پلانکی دا کار کړی دی خو عدالت دا بیان نه مني
ورک زیاتوی د پاکستان په قانون کې د ملزم یا تورن شوی کس لپاره دومره زیات گنجائش دی چې کده یو تورن لپاره نه ګناګار کسان هم خوشی کول ته اړتیا وي نو عدالت یې خوشی کوي
د نړۍ
هیڅ نظام یا اداره یا انسان له غلطۍ پاک نه وي خو د پاکستان په قانون کې د یو بې ګناه کس د خوشی کولو لپاره دومره زیات گنجائش دی چې که اړتیا وي چې نه ګناګاران یا مجرمان دې خوشی کړل سي نو عدالت یې د هغه لپاره خوشی کوي نو زه دا وایم چې په پاکستان کې لوی عدالتونه دي های کورټ ته که پولیسو زیاتای کړی وي نو هغه های کورټ ته تللی سي بل دا درته وایم چې زموږ په قانون کې دا ستا چې که یو کس کم عمر وي نو باید ورته سزا ورنه کړل سي
خود امنیسٹی انٹرنیشنل سلطان نون زیاتوی چې پاکستان په نړیواله توګه ژمنې کړې دي او دا چې د خپل قانون په عملي کولو کې هم پاتې راغلی
false or there's nothing incorrect and there's certainly nothing wrong
پدې کې هیڅ غلطي نشته چې ویل شي چې پاکستان له نړیوال قانون سره سم د مرګ سزاګانو د مقدمو شفافیت او د کم عمر کسانو پانسي کولو په اړه هوډ او ژمنې کړې دي انده چې د پاکستان خپل قانون د دې اجازه نه ورکوي چې هغه کس ته پانسي شي چې د جرم په وخت عمر له 13 کلونو کم وو نو رښتیا دا دي چې دا د دولت یا ریاست ناکامي ده چې نه یوازې د پاکستان خپل قوانين ناملي کوي بلکې نړیوال قانون
حالت د پاکستان په سینټ کې د بشري حقوقو کمیټې مشر نسرین جلیل وای په هغه هیواد کې د مرګ سزاګانو لړۍ اندېښمنه کړې ده
په پاکستان کې چې اوس په ستاسو طریقه عمل کیږي او کوم را خلکو ته سزاګانې او ربل شوی وي چې اوس یې یو پانسي شو نو دا د تشویش خبره ده په سینټ کې د بشري حقوقو کمیټې به ضرور دا مسله اوچتوي مونږ یوازې خپل اندېښنه خوډلی شو چارواکو ته خپل نظر ورکولای شو خو مونږ چې څه هم وایو نو حکومت پابند نه دی چې ور باندې عمل وکړي
له نسرین جلیل مې پوښتنه وکړه چې د مرګ سزاګانو مخنیوي او په جنایي عدالتي نظام کې د اصلاحاتو لپاره آیا سینټ څه کولای شي او که څنګه نوموړی وایي دوی ډیر واک نه لري
د سینټ کمیټې پر وفاقي حکومت اخلاقي فشار راوړی شي پوښتنه هم ترې کولای شي موږ حکومت ته لارښوونه هم کولای شو خو یو کار ته مجبورولای نه شو همدا وجه ده چې سینټ پر موضوعاتو خبرې کوي بحث ور باندې کوي قراردادونه منظوروي خو تاسو ګورئ چې پر هغه عمل نه کیږي
نسرین جلی زیاتوی دوی هڅه کوي چې سینټ زیات واکمن کړي
د مثال په توګه سینټ هیڅ حق نه لري چې د بجټ په اړه څه ووایي خبرې ور باندې کوي خو د بجټ ټولې چارې لکامي اسمبلی سره دي نور قوانین تر هغه پورې نشي لاګو کېدای چې کامي اسمبلی او سینټ دواړو نوی منظور کړي نو اوس د سینټ نوی مشر په دې تکل دی چې د دې ادارې کردار پیاوړی کړي او حکومت مجبور کړي چې ورته ځواب ووایي
سینټ کې کردار دې وي اسکو مضبوط کیا جائے اور
اوریدونکو په نننۍ خبرونه کې مو اوریدل چې د بشري حقوقو ادارې په پاکستان کې د پانسیو درولو او د مرګ سزاګانو ختمولو غوښتنه کوي او وایي هغه هیواد د خپل قانون په عملي کولو کې پاتې راغلی او نړیوال قانون ته ژمنتیا نه ښیي. خو د قومي اسمبلی د قانون او بشري حقوقو کمیټي دا ګڼي چې په پاکستان کې قانون عملي کیږي او عدالتي نظام یې سم دی. هلته د سینټ غړي وایي د دې ادارې رول باید زیات شي چې په هغه هیواد کې د قانون سرلوړي باوري شي. دا نننۍ خبرونه. راتلونکو اونۍ به بیا له جمهوریت سره راشو. په مخامخ
جمهوریت
د مشال ترنا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې د شهګردي مکمل ختم
افغانان څو غواړي به شک چوپ
ډیره سخت راوړي تیر یه هر څه کې
زوښ په کله مسلسل تعلیمي ادارې بندي
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ صدر
یو فرصت دی د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکای په لاس
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبې په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنځشنبې په ورځ د ماسوشن په دوه نیمې بجې اوریدلای شئ.